کمه ده او بیا ادبیات خو داسې برخه ده چې ډېره پراخه ده، خو بیا هم زه کلاسیک شاعرانو هم ډېرې مطالعه کړي دي او اوس یې هم مطالعه کوم، او ما چې ډېر څه زده کړي له هغوی نه مې زده کړي دي. مثلا رحمان بابا ده خو ښکاره خبره ده، تمنا ارسو ګلولي، نور کاظم خان شهیدا، همداسې نور او په نویو شاعرانو کښې هم ډېر زیات ښه شاعران لرو. کوم یو نوم به درته واخلم که ډېری دي، نو مثلا هغه کسان چې ډېرې مطالعه کوم یو خو کاروان صاحب دی، ډېری شاعران دي. نو
مننه. یو بل غزل دی اوریدونکو ته وړاندې کوو که در سره یې.
غزل دی وایي چې چینه یې څه وښودل، نه ترې خزانې جوړېدې، د داسې زړونو نه به څنګه آینې جوړېدې. په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، په لګېدلې اور مو واچولې لا زیاتېده، څه عجیبه ده له اوبو نه هم لمبې جوړېدې. او ښایي دا فکر راته ستا په شتون یقین وبخي، ښایي دا فکر راته ستا د شتون یقین وبخي، د آسمانونو تر منځ څنګه فاصلې جوړېدې. او زموږ د کلي نه ډېری خلک په دې کډه شول چې نور ځای نه و پاتې، هر ځای هدیرې جوړېدې. او ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، ډیوې چې ته به مې له لاس ونیوې وبوتم، په ټول تیاره مالت به سمې انګازې جوړېدې.
ډېر ښایسته ښایسته شاعري مو کړې. څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ چې اورېدونکو سره به دا پوښتنه مې دوامدار ډول د شاعرانو نه دا پوښتنه کېږي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟
زه خو کوم، شاید څوک باور هم ونه کړي، ډېر وخت نه کېږي، بس یو 15-16 میاشتې داسې.
په دې شپږو میاشتو کې دې څومره شاعري کړې ده؟ ځکه چې دغه اوله کې څوک شاعري ته مخه کړي، ډېر ترې لیکل کېږي.
بلکل، په لومړیو میاشتو کې، البته یو دوه میاشتو کې زیاته شاعري به مې کوله، شاید تر اتیاو داسې شاوخوا کې غزلې مې لیکلي وي او همدارنګه څو نظمونه، خو اوس سره کمه شوې ده او منتظر یم چې الهام راشي وروسته یې ولیکم.
نو شاعري هم داسې ده چې که نوې په لاس درغله نو سړي نه ډېره لیکل کېږي، که څنګه دا تجربه لرې؟
او بالکل، دا تجربه راته شوې ده. بیا ډېری فکر دا دی که نه چې په پسرلنۍ هوا کې چې هوا ډېره ښه وي، ډېری کسان عام خلک دا فکر کوي چې خلک به شاعري کوي، سره دې چې داسې نه ده. هغه وخت ما شاعري نه وې پیل کړې وه، د ژمي نه یو څه وخت مخکې ډېر شاعري به مې کوله، خو اوس دا د هر څه زمینه هم صحیح ده، دغه فضا هم ورته جوړه ده، خو بس نشم کولی.
درسي مصروفیتونه یا درسي ماحول چې کله یي د شاعرانو په وړاندې، هغه ستونزې ورته ایجادوي که نه؟
شعر خو فکر کوم دا یو داسې علاقه ده چې که ته څومره مصروف اوسې شاید در سره واوسي که نه، ځکه دا د زړه هغه علاقه مندي ده له یو څه سره، شعر سره. خو بیا هم کېدای شي لږه لږه مخه ونیسي، اما اجازه نه ورکوو دومره چې هېڅ مه ورته پرېنه دي.
بیا هم ستا یو غزل اورو، ځکه اورېدونکي به د دې په تمه یي چې ستا ډېره شاعري واورېدي خبرو پته.
وایي چې د لیوني عشق په آخره مرحله کې پروت دی، د لیوني عشق په آخره مرحله کې پروت دی، دا کس له ډېر وخته یو چاته په سجده کې پروت دی. او ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، ستا یاد مې ښکل یې د خپل خیال کندې ته وغورځاوه، پرون چا چیغه کړه ژوندی په هدیره کې پروت دی. او لاړ بې سکونه خلک شول په بدیت کې مقیم، نور نو دا مه وایه سکون په زمانه کې پروت دی. او که ته ونه غواړې زه ستا هم اخیستلی نه شم، ربه قدم قدم مې ستا په اراده کې پروت دی. او ترې تاوېدای هم نه شم، منځ ته یې هم نه شم ورتلی، ترې تاوېدای هم نه شم، منځ ته یې هم نه شم ورتلی، ژوند مې په داسې اورورینه دایره کې پروت دی. او کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، کبر کوه خو دومره نه ملنګې خواره به شي، زما د پاچا غوندې زړه ستا په دروازه کې پروت دی.
یو بل غزل هم درنه اورو، یا به نظم واورو که نظم ولرې؟
او سره د نظم نظم دی د ژوند په نوم. وایي چې ای ته پوهېږې چې ژوند څه ته وایي، ای ته پوهېږې ژوند د چا نامه ده، چې نه وجود او نه حواس لري او نه مړ کېږي، ژوند د یو داسې نامرئي موجود د څه نامه ده، بس انسانان یې غلامان دي او نخرې پرې کوي، چې څنګه خوند ورکړي هغسې زمزمې پرې کوي. خو ته پوهېږې، خو ته پوهېږې که انسان نه وي دا ژوند به څه وي، هېڅ به هم نه وي، بې اوبو منګي بې سا جسد ته ورته به وي، هغه جسد ته ورته چې ارزښت بایللی او د ساکښو ترېنه ویره کېږي، که چیغې هم وکړي چې مه ډارېږئ، خو د ژوندیو هومره ډېره کېږي. ای ته پوهېږې ژوند که تریخ دی خوګلني هم لري، ګناه ته هم کله پښه ورګوري خو بیا رنګونه ثوابي هم لري. ای ته پوهېږې زه یې هم تر دې زیات نه پېژنم، بس نور بچو وایم څنګه یې تعریف کړم در تازه ډیر څه پیژنم خو ځینې کیفیت نه پیژنم خو دومره وایم دومره وایم چې خو دومره وایم دومره وایم چې ژوند د خواږه ماشوم لومړۍ خبره ژوند د سپینګیری پلار وروستۍ خبره
ډیره مننه د خویندو لپاره به د پیغام څه یې په وروستیو کې ستا پیغام به د خویندو لپاره وړاندې کړو او یو غزل هم راته ووایي بیا
سمه ده بس پیغام خو پیغامونه ډېر ورکړل شوي دي په کار دا ده چې اوس عمل پرې وشي خو زه بیا هم خپل هغه کوم شخصي فکر مې چې دی ورته یې وایم هغه دا دی چې هېڅکله له مبارزې لاس مه اخلئ او په دې تمه مه پاتې کېږئ چې څوک به راشي او ستاسو ژوند به در جوړ کړي دا هېڅکله امکان نه لري که موږ خپله ونه غواړو شاید هېڅکله هم تغیر ونه شو کړی نو راځئ هېڅکله دا مه وایاست چې موږ نشو کولی هېڅ امکان نه لري چې څوک څه ونه شي کړی دا کلمه باید له خپل ذهن نه لرې کړو چې نه کېږي نشم کولی او ممکنه ده اوس د امکاناتو زمانه ده هر څه امکان لري نو په کار ده چې هېڅکله له مبارزې نه لاس ونه اخلي
ډېره مننه او غزل ته دې په انتظار
وایي غزل دی البته وایي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي او چېرته چې هېڅ د مکېدو لپاره غېږې نه وي هلته مجبور او خپل ځان کې پرېوته وګړي او په دې تر اوسه هم پوه نه شوم چې له کومه کېدل په کومه لار چې بوم ولاړه بس راتله وګړي او نړۍ له ټولې اسانتیا سربېره هم داسې وه له بدبختۍ به پکې په وچه ډوبېده وګړي او یو چا ویل چې د بقا زمانه دا رنګه وه چې هېڅ به نه مړه کېده وګړي او ډیوې موږ داسې ښار کې ژوند ته اوږې کېښودې چې په سرکونو به یوه هر ورځ پراته وګړي او اسمان ته نه کوزېدل ځمکې ته خاته وګړي چې لار یې نه پېژانده خود به ورکېده وګړي
ډېره مننه چې مرکې ته مو وخت
هیله کوم تاسو نه هم ډېره مننه چې زه مو راوبلله
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هره سه شنبه سهار 8 بجې واورئ
د صوفیا او سالک د سیر او سلوک د کشف او مشاهده د حال او بیالی بیل عالم دی صوفیا او سالک چې کومه برخه لټوي هغه هم داسې نه وي لکه عام خلک چې لټوي دوی د کومې خزانې لټه کوي دا به د خزانې په نقل کې واورو چې فرشته مرسلې راوروي
خزانه یو بوټ بار او رات ځنګل ته او بوټی راوړل کبه کله باران ورېد یا به ناروغ و یا به مجبور و چې کار و نکړي او له خلکو سره مړې ژوندې و پلي په هغه ورځ به وګه نار وېد کېده په ځنګل کې یو بزرګ وسیده بزرګ به بوټ با ته کتل چې د وخت په تیریدلو سره بوډا کیږي او له کار اوزي نو یو ورځ یې ورته وویل ته ولې په ځنګل کې لګولاندې نه ځې بوټ با ځواب ورکړ د چل لپاره کار څومره لری ځای بوټی راوړم هغوم را به ډیر ستومانه شم او اوس خو نو د ځوانۍ زور هم راکې نشته بزرګ ورته وویل زما مقصد دا دی چې کله ګولاندې لاړ شي هورې به د مسو په یو کان واوړي که د بوټو په ځای ښار ته مسیو سي نو د اوو ورځو ډوډۍ به درکړي بیا به دې ته اړینه یې چې هره ورځ ځنګله ته راشي بوټ به له ځان سره وویل راځه توکل په خدای ده د بزرګ خبره ومنله او د ځنګله په منځ کې د مسو لویه زیرمه وموندله بوټ به څادر ورته وغوړاوه مسی پکې را بار کړل او په خار کې د لارګیو دی بار دیو چنده په بیا و پلورل بوتبال ډیر مودې وروسته پوره یو اونۍ په کور کې بیغمه ناست وو او ډوډۍ لرله د چې هفته پاس ځنګل ته لاړ د بزرګ فوټه ورولويده بزرګ ورته ویل دا خودمره خبره نه و که زما منی نن په ځنګل کې لګنور هم وړاندې لاړشه بوتبا ورته ویل نه نه کله ډیر وړاندې لاړشم بیا ګمان نه کوم چې هلته مسوي بزرګ ورته ویل زه پوهیږم چې لا وړاندې مس نشته خوري به د سپینو زرو په کان واوړي یو پیر سپین زر د دریو میاشتو ډوډۍ درکوي بوټ با په ځنګل کې خوران دی لاړ خوري د سپینو زر کان ومنده او په بازار کې په دومره لوړه بیه وپلورې چې پوره درې میاشتې بیا راتللو ته اړتیا نه لیده درې میاشتې وروسته چې بوټ با ځنګل ته ته لاړ او د بزرګ ور باندې سترګې ولګېدې ورته یې ویل دا ځل نور هم وړاندې لاړ شه هلته به د سرو زرو په کان پیښ شي او په یو نوبت کې دومره بار ورڅخه یوسي چې پوره یو کال باندې ډوډۍ غوړیو کې وي. د بوت بازله پټوپونو شو د خدای په مانی نیت وکړ چې سرو زرو ته ژر تر ژره ځان ورسوي. خو بزرګ ورته ویل شی بنی ما رانه مځه، ته به بیا پوره یو کال ځنګلته رانه شي، خو زه به بوډا شوم او دلته ډیر وخت نشم تیرولی. ته چې کال دا وخت راځي ما شاید ونه ویني، ځکه خو غواړم چې خپله بله خبره هم درته وکړم او هغه دا چې لږ نور هم وړاندې لاړ شه. بے صبر شوی بوټ به ویل ستای کور ودان، خو چې سره زر پیدا کړم نور به لڅه غواړم. بزرګ ورته ویل که نور هم لږ وړاندې لاړ شي د الماسو په کان به واوړي. د سرو زرو یو بار به د یو کال ډوډۍ درکړي، خو د الماسو یو بار د ټول عمر مصرف پوره کوي. بوټ به سمدستي د الماسو د موندلو په نیت د ځنګل منځ منځ ته روان شو او د پرکیدونکو الماسو له ټوټو یې څادر ډک کړ. د راتلو په وخت چې د بزرګ سترګې ورباندې ولګېدې ورته یې ویل نور نو زه او ته شاید هیڅ وخت ونه وینو، ځکه خو غواړم چې زما وروستی پیغام هم واورې. اوس چې نور د ډوډۍ د پیدا کولو غم د سره نشته، د ظاهر سفرونه پرېږده، ځنګل هیر کړه، لرګي هیر کړه، د مسو سپینو سرو او الماسو خزانې هیر کړه، د باطن سفر پیل کړه، خپل گریوان ته سر ښکته کړه او تر ټولو ګران بای خزانې ته ځان ورسوه. د دنیا تر ټولو قیمتي خزانه د انسان په زړه او فکر کې ده. ته که دا تر ټولو لویه خزانه غواړې نو زما غوندې د باطن سفر او فکر کولو ته وخت ورکړه. بوټ به ورته ویل له ما سره به همیشه دا سوال و چې دومره خزانې در معلومې دي، ولې په خپله نه ورځې او نه یې پلورې؟ ته ځکه نه ورځې چې تر ټولو قیمتي خزانه دې موندلې ده، دغسې ده؟ بزرګ ورته وویل هو. چې کله مې د الماسو خزانه وموندله نو مرشد مې راته وویل چې تر ټولو لویې خزانې ته ورشه، تر ونې لاندې کینه او د باطن خزانې ته ځان ورسوه.
محمد اسماعیل اکمل هغه خوستی ځوان دی چې څو کاله مخکې یې په ډیرو کمو امکاناتو په خوست کې د یوې راډیو د جوړولو هوډ وکړ. له کورنۍ رانیولې بیا نورو ځایي خلکو او د دوی په وینا زورواکو ډول ډول خنډونه ورته جوړ کړل، خو اکمل خپله مبارزه پرې نه ښوده. پایله یې دا شوه چې په دې وتوانید چې د راډیو تر څنګ تلویزیوني خپرونې هم وکړي. اولته له ژورنالیزم پوهنځي څخه تازه فارغېدونکو محصلانو ته د عملی کار زمینه د یو انسټیټیوټ په بڼه مساعده کړي. ښاغلی اکمل کابل ته راغلی او زموږ همکار نورګل شفق په خوست کې د رسنیزو فعالیتونو ستونزو او لاسته راوړنو په اړه دغه مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
اسماعیل حقمل صاحب په خیر راغلی خوست نه. په همدې دې پیژنم چې نوم دې اسماعیل حقمل دی او خوست نه راغلی او هلته په رسنیزه برخه کې ځینې ژورنالیستي هڅې کوي. نو اول به همدې ځای نه شروع کړو چې ته په دې برخه کې څومره دخیل یې، نور خبرې به وروسته کوو.
شفق صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته بلنه راکړه او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. شفق صاحب زه تقریبا لس کاله کې چې رسنیز ډګر کې کار کوم او اوس د یون میډیا ګروپ مشر به حیث کار کوم. په دې کې راډیو، تلویزیون، د ژورنالیزم یو انسټیټیوټ او یو مجله شامل دي.
حقمل صاحب، خوست دغه سی یو ولایت دی چې که یو خو کله دا خبرونه ورنا اوریدل کیږي چې ډېر خزینه زده کوونکي هلته شته، پوهنتونونو ته ځي، په ځینو دفترونو کې هم کاري مواقع دوی ته مساعد دي. همداسې بیا بل اخوا که وګورو نو د خوست اکثره ځوانان مسافر کیږي نورو هیوادونو ته د خوارۍ مزدورۍ لپاره، او دا خو یوه مسله ده، ولور دی او نوره کیسې دي. خو زه په دې مسلو نه غږېږم، زما اوس تاسې خبرې همدادې رسنیو په اړه دي. نو که راته وایي هلته همدغه ژورنالیستي هڅې او د رسنیو فعالیتونه څنګه دي؟
شفق صاحب، کله چې طالبانو له سقوط وروسته نوی دولت راغی، په هغې کې هغې نه وروسته په خوست کې په ټول افغانستان کې رسنیز فعالیتونه ډېر چټک و، خو بیا په خوست کې دا فعالیتونه له کابل نه وروسته یا د لوی ښارونه ډېر چټک و. په خوست کې هلته سیمه ییزې اته نه راډیوګانې سیمه ییزې دي چې خوست نه فعالیت کوي، 15 پورې شاوخوا مجلې دي چې هلته کار کوي، دوه شخصي تلویزیونونه، یو ملي تلویزیون دی چې کار کوي. نو نسبتا نورو ځایونو ته هغه جغرافیا د خوست چې ګورو هغه ډېر کوچنی ولایت دی، خو نفوس زیات دی، هغه رسنیز فعالیتونه بیخی ښه روان دي نسبت نورو ځایونو ته. یو وخت کې به چې لومړی وخت و لومړی کالونو کې به د خوست خبریالان ان تر غزنی پورې تلل، لوګر، غزنی، پکتیا او پکتیکا ټولو ولایتونو خبري پوښښ او د نور لپاره د موادو راټولول لپاره به د ټولو ولایتونو ته دوی سفرونه کول. نو ورو ورو بیا نورو ځایونو کې هم راډیوګانې او تلویزیونونه جوړ شول. خو خوست چې و خوست اوس هم لکه د زون هغه د رسنیو ډېر تود بازار خوست دی.
تاسو هم یادونه وکړه د طالبانو رژیم سقوط نه وروسته کادرونه کم و، د رسنیو په برخه کې هم ځینې داسې کسانو ته هم کارونه پیدا شول چې هغوی اماتور و، یعنی داسې مسلکي ژورنالیزم نه و ویلی. نو تاسې هم که هغه د لومړنیو ورځو په اړه راته ووایئ، خصوصا شاعران و ادیبان به په هغه کې ډېر دخیل و په رسنیو کې، هغه د لومړیو وختونو کې څکه تاسې راته وکړئ.
شفق صاحب، رښتیا هم چې په لومړیو کې هر څه چې وي، هر څه چې اساس ایښودل کېږي لومړیو کې ډېرې خامۍ لري، نو هغې وخت کې هم لومړیو کې ډېر زیات مشکلات و، وسایل ډېر کم بوت و، بیخی ډېر ابتدایي وسایل نه مونږ کار اخیستلو. لومړیو کې رښتیا هم چې ډېره زیاته ستونزمنه وه، او داسې یو ځای کې مونږ پیل وکړلو چې زموږ سټوډیو دومره کوچنی وه، هملته به سټوډیو هم وه او هغلته مو د تخنیک چارې هم کولې. حتی تر دې ځایه شفق صاحب چې هغه کوم ځای چې سټوډیو وه، داسې یو ځای و چې یو سولر نه مو کار اخیستلو، نو هغه ډېر تیاره ځای و. داسې یو ځای و چې حتی که درته وایم چې د غومبسو ځالې به پکې وې، او حتی کله نا کله به داسې وشول چې مونږ به چې په خپرونه کې ناست و مار به راووتلو. یعنی داسې یو حالت نه مونږ راپیل کړی دی شفق صاحب، ټول کارونه مو پخپله کول. کله چې مونږ د راډیو لپاره مو انتن نصبولو او یا دا نور کارونه مخکې وړل، هر څه پخپله وکړل، سره دې چې مونږ په دې کې تجربه نه لرل چې څنګه. خو هغه کوم څه به چې ورسره و، هغه هدایتنامه چې ورسره وه، نو هغه به مو ورته لوستله، بیا مو هغسې هغه کارونه پر مخکې بول، ځکه مونږ سره دومره پیسې هم نه وې چې مونږ مسلکي کسان ته ورکړي وای، هغوی راته نصب کړي وای. هغه لومړیو کې هغه مایکونه چې وم شفق صاحب مونږ عملته په خوست کې واخیستل، همدغه مایکونه چې په جوماتونو کې د لاؤډ سپیکرونو لپاره پکارېږي، ډېر کیفیت ټیټ و، هماغه نه هم کار اخیست. تقریبا 15 دانې مایکونه مونږ په 3.5 کلداري اخیستي وو. نو په ډېر داسې یعنی کم امکانات سره مونږ پیل وکړلو، خو ورو 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 ښه کېدلو. هغې نه وروسته چې دا د کرکټ لوبې به هم نشروالې، په هغې وخت کې ځینې ګردي میزونه مو درلودل، او ځینې نور ډېرې ښې خپرونې پیل کړلې چې یعنی هغه رسنیو کې مونږ داسې لومړیو کې چې راډیو پیلوله، ومو کتل چې کوم شان په رسنیو کې نشته او ته خلکو لیوالتیا د څه شي سره ده. نو هغه مو چې وکړل، د هغې په اساس سره مونږ خپرونې بیا جوړې کړل، خپل تقسیم اوقات مو په دې ډول جوړ کړلو. نو خلکو ډېر زیات هرکلی وکړلو، ډېر خوند یې ورکړلو. نو بیا یو موثر راغلی و، په هغې وخت کې سروې کړې و، بیا نه پوهېږم ډېرو خلکو ورته ویل چې دغه خپرونې زموږ ډېرې خوښېږي. نو هغې بیا ما ته زنګ وکړلو چې دا خپرونې مونږ چې سروې کړې ده، خلک اورېدونکي ډېر لري، مونږ غواړو چې دغه خپرونو لپاره مونږ ځینې مواد لرو یا اعلانات درکړو تاسو ته. نو هغه و چې هغې مونږ ته اعلانات راکړل، هغې بیا ډېرې
امکانات پیدا کړل.
هغې نه وروسته بیا یو بله موثر راغله چې د مهاجرینو لپاره کار کول. هغه خوست چې کله مهاجرین راغلل، کډوال راغلل د شمالي او جنوبي وزیرستان نه، نو په هغې وخت کې یو بله موثر وه چې هغې بیا د مهاجر لپاره کار کولو، هغې هم بیا مونږ ته پروژه راکړله. نو ورو ورو مو دغه خپل امکانات هم ښه کېدل. بیا هم له هغې نه وروسته وغوښتل چې تلویزیون جوړ کړو شفق صاحب، خو تلویزیون لپاره هم بیا هېڅ امکانات نه لرل، ځکه هغې ډېر زیات پیسو ته ضرورت و. دلته هم چې پوښتنه وکړله چې څومره مصرف ورباندې راځي، نو هغې بیخي $200,000 راته ښودل. بیا مې خپله هڅه پیل کړله چې د انټرنیټ له لارې وګورم. بالاخره دا کمپنۍ مې را پیدا کړل چې کومې نړیوالې معتبرې کمپنۍ دي، هغوی سره مې اړیکې ونیوله. بالاخره هغوی سره مې ډېرې ښې اړیکې جوړې کړلې. وسایل مې چې ټول وسنجول دلته چې تر ګمرک او مونږ ته چې را رسېږي څومره تمامېږي، نو ډېر په ارزانه تمامېدل. نو هغه و چې ځینې یو شمېر تلویزیونونو ته ورغلل او رادیوګانو ته ورغلل که چېرته وسایل غواړئ مونږ درته کولای شو دا وسایل په ارزانه درته پیدا کړو. نو یو تلویزیون و هغې دوه درې ترانسمیټر یا دستګهګانې غوښتې، یو دوه نور رادیوګان وسایل غوښتل، ډېرو رادیوګانو دا وسایل او تلویزیونو چې راجمع شول یو ځل مو چې کمپنۍ ته فرمایش ورکړو نو ډېر په ارزانه مونږ ته تمامه شوه. یعنی هغه خپل وسایل څه شیان چې مونږ غوښتل هغه داسې وښیې لکه مونږ ته چې مفت تمام شوي. په دې ډول سره مونږ وکولای شو چې تلویزیون هم پیل کړو. کله چې راډیو پیل کړله هغې لپاره مونږ کارکوونکو د کمښت سره مخامخ و، ځکه دا یو ډول مبارزه وه، ځکه نه مو چاته معاش ورکول او نه مو ډوډۍ ورکوله، هېڅ امتیاز مو نه ورکول. هغې به راتلل د یوه احساس له مخې به یې کار کولو. بیا مو د تر څنګ کې ورسره د ژورنالیزم انسټیټیوټ هم جوړ کړلو چې عملي او نظري زده کړې به مو ورکولې. نو هغې د ژورنالیزم د انسټیټیوټ د موادو نه مونږ بیا په راډیو کې هم کار اخیسته، هم به زده کوونکي او هغه څوک چې څلورم صنف نه به د پوهنتون نه فارغ و هغه بیچاره به په هېڅ نه پوهېده، د ژورنالیزم عملي کار به هېڅ نه وکړی. نو هغې به چې کله مونږ راوستل درې میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې مونږ پروګرامونه لرو، په درې میاشتو وروسته به دوی دومره یو برجسته کسان شول، ځکه دوی به تیار څلور کاله کار کړی و، یو نظري به یې درسونه ویلي و خو عملي کار ته به ضرورت و. نو هغې موادو نه بیا مونږ هغې مرکبه چې وه مثلا خبر ریپورټ څه شیان به و نو هغې نه مونږ بیا په راډیو کې هم استفاده کوله، هم د راډیو کار ورباندې جوړو، هم د ژورنالیزم انسټیټیوټ کار ورباندې جوړو. نو داسې یو بل دغه پروګرامونه یو بل سره سپورټ کول، یو بل ملاتړې کول، بالاخره ورو ورو مونږ پښو ودرېدلو.
حقمل صاحب، د هر کار لپاره ځینې خصوصا رسنۍ دا ځینې لارې چارې لري چې فرزند ته جواز واخلي او اړوند ادارې د هغوی سره په تماس کې شي د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره، په دې کې فرزند کوم مسلو سره تر اوسه مخ شوی یا افغان دولت په دې کې مرسته کوي یا غلارې چارې پیچلې دي؟
شفق صاحب، ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. رښتیا هم چې دلته اوسه پورې هم دغه کوم پروسیجر چې دی د هر پروسیجر ډېر اوږد دی، خو خصوصا د رسنیو دپاره چې کوم پروسیجر دی، یو ځل به ټول پروسیجر په خپل مربوطه ولایت کې سرته رسوي، د امنیت نه، د څارنوالۍ نه، اطلاعات فرهنګ نه، مستوفیت نه، امنیه قومندانه، د ټولو نه به اسناد خلاصوي. هغې نه وروسته بیا یو کمیسیون وي، تخنیکي وسایل ګوري، هغه کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا امنیتي کمیسیون، د امنیتي کمیسیون هم پاس کوي. هغې نه وروسته بیا مرکز ته راځي، مرکز ته بیرته همدغه ټولو ارګانونو ته بیرته ځي، بیرته خوست ته دغه مکتوبونه لیږي چې دغه سړي په اړه معلومات راکوي، بیرته هغه ځای نه معلومات غواړي. نو دغه پروسه بیخي سره پیچلې ده، بیخي ډېر وخت نیسي او ډېره خسته کنه ده. او بل هم شفق صاحب، چې ځینې خلک په سیمه ایزه کچه په خپل ولایت کې یا زورواکي یا څوک یا هغه څوک چې شخصي ګټې په خطر کې ویني، نو هغوی یو ډول هڅه وکړله چې زموږ د دغه هڅو مخه ډب کړي. خو الحمدلله کومه ژمنتیا او کوم کلک هوډ چې مونږ لرلو، نو انشاءالله چې مونږ وکولای شول چې هغې نه تیر شو، بالاخره انشاءالله د جواز چارې هم خلاص شولې. تر اوسه خو مونږ د تلویزیون امتحاني خپرونې لرو او د نن ورځ به انشاءالله رسمي خپرونې پیلېږي.
اوس فرزند تاسې څه ډول خپرونې هغه امتحاني چې لرئ څه ډول دي؟
زموږ د راډیو نوم یون په نوم ده او د تلویزیون نوم زرغون دی. اوس مهال مونږ چې اکثره سپورتي خپرونې نشرو، سپورت پکې دی. کله چې بیا امتحاني نشرات پای ته ورسېدل بیا مونږ ورته یو ښه منظم پلان مو نیول، هغې مخته ځو انشاءالله.
رسنۍ د دې تر څنګ چې خلکو ته معلومات ورکوي، پیښونې خبروي، ځینې روزنیزې خپرونې هم لري، تاسې مخکې اشاره مو وکړه ورته، د عامه پوهاوي په برخه کې دوی سره مرسته کولی شي. تاسې هغه ډېر فوکس یا هغه ټینګار په چی شي دی؟ سپورتي برخه ده، داسې ځینې روزنیزې برخې هم لرئ؟ نه،
بالکل. شفق صاحب، په راډیو کې مونږ بېلابېل خپرونې، خبري، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې موضوعاتي خپرونې لرو. په تلویزیون کې مونږ اکثره برخه بیا د سپورت ته ځانګړې کړې ده، ورسره سیاحت ته، طبیعت ته.
وبخښه، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې د ښځینه طبقې ونډه څومره ده په خوست کې د ژورنالیزم په برخه کې، که هغه تلویزیون دی، که راډیو ده، که مجلې او نورې رسنیزې برخې دي؟
په مجلو کې فعلا مېرمنې کار کوي، پخوا په تلویزیونونو کې هم ځینو دولتي تلویزیون کې کار کولو، راډیوګانو کې کار کولو، اوس هم یو نیم شمېر شته چې په رسنۍ کې کار کوي. هغه د دوی ونډه هم ښه ده.
ډېره مننه حکمل صاحب،
بښنه غواړم که وخت لرئ. یوازې یوه مسله غواړم چې هغه ووایم. شفق صاحب، د پلارون نه یو گیله غوندی کوم. هغه پلارونه داسې دي چې اولادونو ته د دوی فکری وړتیا په اساس نه بلکې د دوی د عمر په اساس سره صلاحیت او ورکوي او په دوی باندې باور کوي او دا ډېر استعدادونه وژني او د ډېر پرمختګونو مخه ډپ کوي.
یعنی دوی فکر کوي چې زه د اولاد په خیر فکر کوم خو هغه یو ډول هغه اولاد ته تاوان وي.
بالکل شفق صاحب، زه په خپل په لومړی کې سره دی چې د اقتصادي ستونزې وي د نورو ناخوالې وي د دې ترڅنګ د ډېر د نظر اختلافات سره په خپله کورنۍ کې له پلار نه رانیولې تر کشر د کورنۍ پورې ټول زما مخالف وو. قسم زه د کورنۍ کشر زه یم، خو دوه درې کالونو اختلافونو وروسته مې دا ورته ثابته کړه چې زه کولای شم چې یعنی د دې وړتیا لرم دا کارونه کولای شم. اوس مې پلار هم خوشحاله دی، ورونه مې هم خوشحاله دی، کورنۍ مې هم خوشحاله دی او ټول افتخار هم کوي وایي آفرین. نو له پلارونو مې غوښتنه دا ده چې د خپل اولادونو سره د دوی د ځیرکتیا د دوی د فکر په اساس سره چلند وکړي. یو زوی به مثلا هغه به ډېر ښه فکر لري، عمر نه به کم وي خو فکري لحاظ به هغه ډېر مشر وي. یو څوک به مثلا ډېر عمر به ډېر زیات وي خو فکري لحاظ به دومره مشر نه وي، یعنی دومره ښه فکر به نه لري. نو هغې په اساس سره باید دوی چلند وکړي، نه دا
چې خپل غوږ ورته ونیسي د دوی مشوره واخلي او د دې په ځای چې ورته ووایي چې نه ته نه پوهېږي وګوري چې دی څومره پوهېږي او وخت ورکړي. لکه تاسو ته چې هغه د وخت درکو تاسو ځان ثابت کړه.
بالکل
نو ډېره مننه خوشاله اوسئ اقمل صاحب.
کور مباد ښه وخت.
شربت جام دغو گن زمد شهادت جام بل خائی چی قبول پر خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام دایستاپ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول نکی دمنت جا آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن آغد تن کئی مینی ಭಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ನ ಭಾಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿಗೀಗಿ ನನ್ನ ಭಾಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿಗೀಗಿ ನನ್ನ ಸರ್
ಆಗ ನನ್ನ ಸಬಾಯೇ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿ ನನ್ನ